Radio.
احمد شبریم د ازادي رډو په سهارنې خبري مجله کې مو هرکلی کوم. په کندز او تخار کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت دایمي روغتیا وزارت په دې دوو ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتي ځنډ خبر ورکړ. د پنجشنبې په ورځ په کندز او تخار کې په څلورو جلا پیښو کې د څلورو ښځو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ترکیه افغانستان ته د نږدې زر تنه بیړنیو بشري مرستو د لیږلو خبر ورکوي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې مرستو بار اورګاډی چې دوه شپېته واګونونه لري پرون له انقرې څخه وخوځېد او ټاکل شوې چې له 4200 کیلومتره واټن وروسته به افغانستان ته ورسی شي. د راپورونو له مخې د ترکیې په دې 940 تنه مرستو کې خواړه، جامې، د تودولو وسایل او روغتیایي اړتیاوې شامل دي. ترکی چارواکو ویلی چې د مرسته لاړو افغانانو سره د انقری د بشري مرستو درېمه جوپه ده. د اوکراین دفاع وزارت د دې هېواد د پلازمېنې کیف د دفاع لپاره د زرګونو کسانو او درنو وسلو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې تېره شپه د کیف د شمال لویدیځ په ځینو برخو کې جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې روسي پوځ د یرغل پر مهال ملکي وګړي په نقشه کوي. مسکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا روسیا ادعا کوي چې د کیف په شمال لویدیځ کې هوستومل هوایی اډانی ولې خدای دا نه ده تایید شوه. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک د چمې پروسوی ټوکړ چې په کې پر اوکراین د دغه هیواد بریټ خندل شوه. ورلم خداسي اټکل کړي چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي ځکه چې روسیه د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. او اروپای ټولنې پریکړه کړې چې په اروپا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف شتمنۍ کنګل کړي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ځواب کې پرون د فبروري په 15مه د اروپای ټولنې په فوقالعاده سرمشیزه کې وشوه. یو شمېر نور روسي چارواکي هم د سفر د بندیزونو په ګډون د اروپای ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. دا سجی رډو سهارنې خبري مچاله اوري. وړاندې په خبرونه کې سره صلیب له نړیوالو غوښتي چې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا به هم واوري.
تقریبا زموږ فابریکو یا څلوېښت سلنه تولید د لاسه ورکړې، تقریبا بعضو 50% یا بعضو 62%.
نن په افغانستان کې د سړو سیمو د پوهنتونونو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل کېږي. او په دې خبرونه کې دا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خطر زنګ دی. جګړه د دې شهر لمنو ته رسیدلې. په اوکراین کې مو د میشتو افغانانو له حال هم خبرو.
همدا اوس چې تاسو را غږیږم، د دې سیدي بندر ساحه په راکټونو ویشل شوې ده. د اور لمبې ښکاري.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سره صلیب نړیوال کمیټه په یو راپور کې لنډیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي او افغانانو سره د بشري مرستو په برخو کې بیړنۍ اقدام وکړي. دا غوښتنه افغانستان ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د مشرتابه له سفر وروسته شوې ده. د دې راپور لنډیز له احمد تکل څخور.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته چې په پایله کې یې نړیوالو بندیزونه ولګول او د دې هېواد شتمنۍ کنګل کړې، د طالبانو له مشرانو سره د تعامل په برخه کې د ډیری نړیوالو مرستندویانو زړه نازړه دریځ د میلیونونه بېوسې افغانانو مصیبتونه نور هم زیات کړي دي. په یو مفصل راپور کې چې افغانستان ته د سره صلیب د مشرتابه د 15 ورځني سفر په پای کې پرون د آی سی آر سی پر رسمي وپاڼه خپور شو، لنړیوالو مرستندویو ټولنو غوښتنه شوې چې د افغانستان د بشپړ سقوط د مخنیوي او د هر اړخیزو بشري مرستو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي. په راپور کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د عمومي مشر له قوله راغلی دي چې وایي د خپل 15 کلن بشري ماموریت په ترڅ کې هیڅکله همداسې یو حالت چې په افغانستان کې ولید نه ولیدلی. رابرت ماردینی وای د هغه بحران کچا چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي او د خرابې پر لور د دې بحران د تلو سرعت په رښتیا هیښوونکی دی. ماردینی ویلي چې د افغانانو ژوند باید د سیاسي لوبو په ترڅ کې برمته نه شي. نوموړی زیاتوي مرستندویان د هغو مرستو چې د سیاسي امتیاز په توګه کارول کیږي او د هغو مرستو چې د عامو افغانانو له بقا سره مرسته کوي ترمنځ باید توپیر وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي د هدف ته د رسیدو لپاره دا خبره باید یقیني شي چې حکومتي ادارې اساسي خدمات وړاندې کوي او د اقتصادي سقوط مخنیوی کیږي. ښاغلی ماردینی وایي د دې کار لپاره وخت ډیر کم دی. همدا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشرې رینا ګیلانی هم په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
The time is now. We have no time to wait.
د وخت خبره داسې ده چې د انتظار لپاره هیڅ وخت نشته. موږ باید ووینو چې اقتصاد حرکت کوي او باید خلکو ته امید ورکړو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې سم دستي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي. آی سی آر سی د ټول افغانستان په کچه له 28 روغتونونو سره مرسته کوي او په دې ترڅ کې شاوخوا 10,000 مسلکي روغتیا پلانو ته معاشونه هم ورکوي. د آی سی آر سی د معلوماتو له مخې د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د هغو روغتونونو له خدماتو ګټه اخلي چې دا ټولنه مرسته ورسره کوي.
سره صلیب له نړیوالو غوښتنې دي چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي. بل لور ته د طالبانو حکومت وایي چې د ترکمنستان چارواکو ته د ټاپي پروژې د رغونې امنیتي طرحه سپارلې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو استازو پرون جمعه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظوف او د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد میرات امانوف سره په کتنه کې د دې طرحې په اړه خبرې وکړې. عاقل جان اعظم وویل
د دوی سره د ټاپي پروژې بشپړ امنیتي پلان شریک شو. سفیر او اجرایی رئیس لی امنیتی پلو ډاډ څرګند کړ او وی ویل چې د ټاپي چارې نوري بشپړې شوي او په نږدې راتلونکي ورځو کې به عملا کار پیل شي.
د کورنیو چارو وزارت ویاند د دې طرحې د جزئیاتو په اړه څه ونویل. د ټاپي نه لیکه چې د پلان له مخې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي په تیرو 60 کلونو کې د نامنیو له کبله ځنډېدلې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې د صندوق مشوي طالبانو ژمنه کړې ده چې په روانه میاشت کې به د نجونو د ښوونځیو پیل ته اجازه ورکړي. کاترین روسل افغانستان ته د سفر په ترڅ کې هیله څرګنده کړې ده چې طالبان به پر خپله ژمنه عمل وکړي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن د کپ ومه د سړو سیمو د پوهنتونونو دروازې هم د محصلو نجونو او هم د هلکانو پر مخ خلاص شي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت سروان په راپور کې.
د ملګرو ملتو اړوند د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف هیله څرګنده کړې چې طالبان به راروانه حمل میاشت کې د نجونو د ښوونځیو پیل ته د اجازه ورکولو په برخه کې خپل ژمنه عملي کړي. کاترین روسل د یونیسف د مرشي په توګه افغانستان ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په ځانګړي مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت مشرانو داسې نښې نشانه شوهلې چې غواړي په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو د زبری په تلرويشتمه پر افغانستان له واکمنۍ وروسته تر شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې پرې نه شوهلې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. میربن روسل چې اوس په دې دندګ مرل شوی وایي چې هیڅوک باید د زده کړو له حقه محروم نشي. په تیرو شپږو میاشتو کې پر طالبانو له دې کبله سخت انتقادونه وشول چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حق څخه محرومي کړي دي. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې نن د کپومه د هیواد د ټولو سړو سیمو پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل شي. د سلواغې په 14مه نیټه د تودو سیمو پوهنتونونه په داسې حال کې پرانیستل شول چې د هلکانو او نجونو ټولګي جلا شوي وو او نجونې د ځانګړي حجاب په اغوستلو مکلفې وبلل شوې. ویل کېږي چې له دې پریکړو سره پوهنتونونو ته د تلونکو نجونو په شمیر کې کموالی راغلی دی. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړي دي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته درناوی او د یوه ټول شموله حکومت جوړول یې تر ټولو مهم دي. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي دي چې ټولو وګړو ته به د شریعت پر اساس حقونه ورکړل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم دا راز ویلي دي چې د دوی سرپرست حکومت د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب کوي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې دوو ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتی ځنډ خبر ورکړ. د پنځشنبې پروس په کندوز او تخار کې په څلورو جلا پیښو کې د څلور ښځو په ګډون اته واکسیناتورانو وشل شول. د عامې روغتیا د وزارت ویاند جاوید حشیر بیګا رسنیو ته په واسطولي پیغام کې دا حمله وغندلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا عمل په کلکه غندي او د دې لپاره چې د واکسیناتورانو امنیت خوندي وي په تخار او کندوز کې د پولیو د واکسین تطبیق په موقتي ډول ځنډیدلی دی.
له دې مخکې ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان په جلا بیانونو کې د دې روغتیا پالانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې وه او اعلان یې وکړ چې په دې دوو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین درولی دی. د ماشومانو د ګوزرند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین د ټول افغانستان په کچه د دوشنبې پروس پیل شو چې په ترڅ کې د پلان لمخې له 500 کلونو کم عمره 9.1 میلیون ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل دریم ورسته او جګړه اوس په پلازمینه کیف جنوب برخو ته رسیدلې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویلي دی چې زرګونه سرتیري په کیف کې د دفاع لپاره چمتو دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي اوکراین ته د دې هیواد د متحدانو له لوري د پوځي مرستو خبر ورکړ. په دې راپور کې چې احمد تکلی جزئیات وړاندې کوي په اوکراین کې د روانې جګړې وروستیو تحولاتو ته کتنه شوې.
د اوکراین د پلازمینې کیف 3 میلیونه اوسیدونکي له دریو شپو راهیسې هر ساعت دا غږ اوري. دا د پیښیدونکي خطر د خبرداری آواز دی. کیف اوس د روسیې د پوځي یرغل دفاع ته ځان چمتو کوي. زرګونه اوکراینی پوځیان چې درانه تجهیزات ورسره دي بېګا د پلازمینې دفاع ته ورورسېدل. د اوکراین د دفاع وزارت له ټولو هیوادوالو غوښتي دي چې د پټرولي بمونو په وسیله د روسیې د پوځ یرغل شنډ کړي. د کیف په ځینو برخو او په هغو سیمو کې چې مهم وزارتونه او دولتي ودانۍ پکې دي پرون مازدیګر او شپه ډزې اورېدل کېدې. په خار کیف او میلیتوپول ښارونو کې هم نښتې او جګړې وشوې. د روسیې پوځ ادعا کوي چې د کیف په شمال لویدیځ کې د هوستومیل هوایي اډې نیولې ده. دا ادعا نه ده تایید شوې او د اوکراین پوځ هم ویلي دي چې په دې سیمه کې درنې جګړې روانې دي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې ټلوالې د بیګانې سرمشریزې په پای کې وویل متحدانو اوکراین ته د جنگي تجهیزاتو او وسایلو پر لیږلو موافقه وکړه.
متحدانو اعلان وکړ او نور غړي هم خبر کړل چې څه ډول وسلو او ملاتړ ته اړتیا سته. زموږ د ملاتړ یوه برخه هوایي مدافعه ده. نو د ناټو غړي نه یوازې پوځي ملاتړ بلکې اوکراین ته د نورو تجهیزاتو برابرولو ته هم دوام ورکوي.
د ناتو عمومي منشي همدرز وویل روسیا غواړي د اوکراین نظام وپرځوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې له اوکراین سره خبرو ته به یوازې هغه مهال کینی چې پوځ یې تسلیم شي. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اوکراین د جګړې له کبله ښایي 5 میلیون خلک کډوالۍ او د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. د نړۍ ډېرو هیوادونو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی او پر مسکو یې سخت بندیزونه اعلان کړي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون وویل چې بندیزونه کافي نه دي او زیاته یې کړه چې هیواد اوسمهال دې جګړې ته یوازې پاتې دی.
په راپور کې مو د اوکراین د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات واورېدل. محمد عثمان د اوکراین د جنوب په عدیس ښار کې د افغانانو د ټولنې مشر لازادي رډو سره په خبرو کې د خپل سترګو لیکدلې حال او هغه احساس بیان کړی چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیلې لیدلې. شغلی عثمان احمد تکل سره د مرکه په پیل کې هغه څه بیان کړل چې بیګاش په ناوخته د سترګو په وړاندې تیر شول.
همدا اوس چې تاسو را غږیږم د دې سي د ښار د دو بندرونو څخه چې یو یې د چرنمورس او بل یې د دې سي بندر په نام یادیږي، د دې سي د بندر څخه په راکټونو ویشل شوې ده او د وزای د اور لمبې ښکاري د دونه ښکاري همداشان د هوایي ډګر څخه هم همدا اوس په راکټو ویشل شوه د اور د دونه لمبې ښکاري.
لتاس سره خو کورنۍ هم په اډیس ښار کې شته، تصمیم مو څه دی بلخره پاتې کېږي او کوزی؟
زمون خزینه په تشویش کې وو او هغه ته هم د نورو فامیلونو زنګونه راتلل، د وطن زنګونه شروع شول، د نورو اروپایي او امریکا او کاناډا زنګونه راتلل او اطفال هم د هغه اوازونو چې دوی اورېدلې وو دغه پیښې کولې او ناراحتي ښودله. په همدغه ساحه کې چې زه اوسېږم د افغانانو کم شمېر اوسېږي، د خان یو څه لرې ده، نو دغه ساحه نږدې موږ ته کومه نظامي قطعه وجود نه لري. په همدې دلیله دغه ځای نسبتا په امن کې ده او زه کوم د ډار احساس نه کوم او په همدا ډول هم خپله هم زما فامیل نه غواړي چې کوم هیواد ته پناه یوسي.
مننه انجینر صاحب عثمان. او هغه افغانان چې په اډیس ښار کې اوسي، تاسو له یو بل سره تماس لرئ؟ د جګړې له پیل سره سم د یو بل له حاله خبر شوي اوس له یو بل نه خبرېږي؟
بلې، هو، مونږ ګڼ شمېر ګروپونه لرو، د مختلفو اجتماعي سازمانونو ګروپونه لرو، د جماعتونو ګروپونه لري، د کلتوري مرکزونو ګروپونه لرو چې په دې کې د ټولو افغانانو تلیفونونه ثبت دي او معلومات یو بل سره شریکوو.
محمد عثمان د اوکراین د جنوب په اډیس ښار کې د افغانانو د ټولنې مشر وای چې افغانان په اوکراین کې جګړو ته او په خاص ډول خپل امنیت ته اندېښمن دي. د چک په جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی هغو افغانانو ته چې په اوکراین کې اوسي ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان سفارت په چک جمهوریت کې دې ته چمتو دی چې له دوی سره مرستې وکړي او د دوی په را ایستلو کې کومک وکړي. د ښاغلي آریوبی څرګندونه:
مونگ دغه وضعیت د لیدې نه وڅارلو او مونږ اکثره سفیرانو چې هغه په اروپا کې دي، د دې یو هماهنګې یو ګروپ مو جوړ کړی دی ټول سره هغه کېږو. په دې کې دا اقدام وکړلو چې د هغه خلک چې غواړي چې په خطر کې دي یا د مشکلاتو سره مخامخ دي، د دوی ژوند په خطر کې دی، نو مونږ اوله غواړو چې د دوی لیست جوړ کړو. دا لیست مو چې ترتیب کړلو، نو هر څومره در چې کېږي دلته په چک ریپبلک، کوربا هېواد، سلواکي، هنګري کې او دلته پیپل ان ایډ او انجو د دوی سره ټولو سره تماس کې یو چې غواړو دوی دپاره څنګه امکانات برابر کړو، یا نورو هېوادونو ته، یا همدغو هېوادونو ته، یا د دوی سره څه مرسته کولی شو. نو په سر کې موږ غواړو چې د دوی لیست ترتیب کړو او زموږ نور سفیران هم ټول غواړي چې په دې کې کومک وکړي. دا لیست ترتیبولو سره او د دوی تماس پیدا کولو سره نو موږ غواړو چې مخکې د دوی سره بیا کومک وکړو. تر اوسه پورې دغه لیست چې سهار نه موږ اعلان کړی دی یو 50 کسانو موږ ته د دوی نمونه او تماس شمېرې او کوم ښار کې دغه معلومات راسره شریک کړي دي.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی. د اوکراین په ارتباط روسیې د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک پرون ویټو کړ چې پکې پر اوکراین د دغه هیواد برید خندل شوی و. وارلم خداسي اټکل کېده چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي، ځکه چې روسیې د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. د ملګرو ملتو 193 غړي کولای شي چې وروسته بیا هم دا پریکړه لیک وارسوي. د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو یولس دې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه، خو د چین، هند او متحد عربي اماراتو استازو ممتنع رایه وکاروله. دا پریکړه لیک د امریکا د متحد ایالاتونو او البانیا له لوري وړاندې شوی و.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات ته لاسرسي، د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
زحمت شبر لتا سو اجازه غوړم په پاتې خبرونه کې لا اجمل انصر ووسه
لا خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دې برخه ته مو هر کله کو یو شمیر پانګوال وای په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون د دې هواد اقتصادي وضعیت ته ډیر مالی زیان اړولې. دا دوی په خبره په افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته اقتصادي رکود د پانګوالو بازارونه له سختې ماتې سره مخ کړی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په صادراتو او وارداتو کې د وروستي بدلون ونډه بیا غیزې نه ګڼي، خو وایي چې د دې برخې د ښه کېدو لپاره هڅې روانې دي.
د جمهوریت په ړنګېدو او د طالبانو بیا ځلې واکمن کېدو سره د افغانستان اقتصاد له سخت ناورین سره مخ شو. ډېر خلک وزګار او ډېری خپل کارونه په نیمه لاره کې پرېښودل. زیات شمېر هغه پانګوال چې په ډېرو ستونزو سره د یو څه ښه کاروبار خاوندان شوي وو، په دې بدلون سره یې د زیات زیان په لیدلو کاروبار بېرته صفر ته راښکته شو. احمد احسانی چې په کابل کې د مرمرو ډبرو یو فابریکه لري وایي په 1990 کې د $1 میلیون په ارزښت فعالیت پیل کړ او د خامو موادو په ترلاسه کولو سره به خپل تولیدات تر مصرف کوونکو رسول. خو په خبره یې د طالبانو له واکمنېدو میاشت وروسته تر دا مهاله هیڅ مشتری نه لري، برېښنا یې پرې شوې او فعالیت هم په ټپه ولاړ دی. هغه ویل تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کار د درېدو له امله شاوخوا 3 میلیون افغانۍ زیان لیدلی او 15 کارګران هم ترې تللي.
اوس مهال کارونه په ټپه ولاړ دي او دغه حالت ته په کتو هیله نه لرو چې کارونه دي پیل سي او یا یې هم پیل کړو.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بانکونو د فعالیت کمیدل او د امریکا له لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدل هغه څه دي چې د پولي راکړې ورکړې په برخه کې نه یوازې دننه په افغانستان کې بلکې له بهرنیو هیوادونو سره د خلکو ستونزې زیاتې کړي. په ورته وخت کې هغه شرکتونه چې د کرنې او مالداري په برخه کې فعالیت لري دوی هم له دې بدلونه خوندي نه دي پاتې. سمیم چې یو کرنیز شرکت لري وایي په 1995 کې شاوخوا په $1000 خپل فعالیت پیل کړ.
متاسفانه در
لبده مرغه سږ کال زیات توپیرونه رامنځته شول. هغو کسانو چې زموږ له محصولاتو استفاده کوله هغه ټول له افغانستان څخه ووتل. هغه کسان چې دلته پاتې دي هغوی هیڅ ډول بودیجه او یا هم د دې لپاره اراده نه لري چې زموږ له محصولاتو ګټه واخلي.
له بلې خوا د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې چې ځینو په وروستیو دوو لسیزو کې صنعتي پارکونو ته مخه کړې وه هغوی هم د 50% فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنې مشر عبدالجبار صافی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وایي
ولایتونو کې په زراعت فابریکې کار کوي. د دریو برخو کې تقریبا زموږ فابریکو یا 40% تولید له سور کې تقریبا بعضو 50% یا بعضو 60% فابریکو خپل تولید له سور کې خپل هغه تولیدي ظرفیت کم کړی دی.
د ښاغلی صافی د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 فابریکې فعال دي چې په کې له 3500 زیات کسان په کار بوخت دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د وروستیو اقتصادي ناورینونو یو لامل همدا کېدای شي، خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي او سوداګرۍ برخې د بیا رغونې لپاره د طالب چارواکو لیدونو او کتنو دوام د یو شمېر هیوادونو له استازو سره په دې تړاو د هڅو یوه برخه ګڼل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن:
افغانستان خصوصي سکتور تقریبا 15 میاشتې مخکې د یو پاس سیستم سره مخامخ شو چې اوس اومه کولی شي تقریبا زموږ په زورو کانټینر په بنادورو کې بند پاته وه، په بعضو پورتو کې بند پاته وه، لکه بندر عباس کراچی نورو بنادورو کې بند پاته وه. دلایلام د هغه ټولو وطن ته راله. د وطن صادرات د ټولو ملکو سره په عادي ډول جریان لري.
ښاغلی مومن دغه شان د صادراتو د زیاتوالي او د وارداتو د کمیدو خبره کوي او وایي چې د فساد لمنه له افغانستان څخه ټوله شوې ده. له دې ټولو سره سره یو شمېر سوداګر او کسبګر د روانو حالاتو په اړه جدي اندېښنې لري. سوداګر او پانګوال سخی احمد پیمان:
په دغه شپږ میاشتو کې دلته د دوم هر ښه کې قابل د بحث دي. یو د داخلي مسایلو دي، اقتصادي خصوصا، یو بین المللي ارخو د بین المللي د افغانستان د کنګل شوی پیسې ډیره کم پیسې افغانستان ته راغله. دا په فقر په اقتصاد کې متاسفانه منفي تاثیرات مونږ ولیدو.
خو له دې ټولو سره به ولیدل شي چې د طالبانو سیاست تر رسمیت پیژندو پورې څومره بدلیږي او دا به د پانګونې په ګټه وي او کنه.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی غونډې تو پوزین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه،
ښځه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي یرغل بیا هم د ګڼو نړیوالو ورځپاڼو سرټکي جوړوي. آیا له افغانستان د لویدیځو ځواکونو وتلو پر اوکراین یرغل ته لاره هواره کړه؟ دا پوښتنه د برتانیا آی پی سویچ سټار خپرونې کړې ده. خپرونه لیکي د برتانیا د سلطنتي ځواک یو پخوانی قومندان فکر کوي چې له افغانستان د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو وتلو ممکن روسیه هڅولی وي چې پر اوکراین یرغل وکړي. ډګروال ریچارډ کیمپ چې 15 کاله پخوا له پوځه تقاعد شوی اوس په پوځي او امنیتي مسلو تبصرې کوي، وایي فکر کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له افغانستان نه د امریکا او ناټو د ځواکونو وتل د لویدیځو ځواکونو د کمزوري کېدو نښه ګڼلې وي او ښایي همدا سبب شوی وي چې پر اوکراین یې یرغل ته زړه ښه کړی دی. ډګروال کیمپ دا احتمال نه ویني چې ناټو د اوکراین ته ځواک ولیږي، خو احساس کوي چې باید ناټو د ختیځې اروپا په هغه هیوادونو کې چې اوس د ناټو غړي دي خپل ځواک پیاوړی کړي. دی وایي ناټو په استونیا کې ځواک لري او په پولینډ کې هم د خپلو ځواکونو پیاوړتیا ته دوام ورکوي، خو دی هیله لري چې د اوکراین پیښې به د برتانیا حکومت وهڅوي چې د دفاعي بودیجې د کمولو پریکړه بیرته واخلي. ډګروال کیمپ وایي د روسیې له لوري د ټول اوکراین له نیولو وروسته به په دغه هیواد کې هغه سي چریکي جنگ پیل شي لکه څرنګه چې په افغانستان او چچنیا کې وشو او روسانو ته یې درنې مرګ ژوبلې واړولې. بروکینګز انسټیټیوټ هم د اوکراین او افغانستان په تړاو دې ته ورته نظر څرګند کړي. دا لیکنه هم په پوښتنه پیل شوې چې آیا اوکراین کېدای شي پوتین ته په افغانستان بدل شي. دا بروس ریډل په قلم د دې لیکنې په پایل کې راغلی، حتی مخکې تر دې چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړي، د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر مادلین البرایت په شمول ګڼو مباصرانو استدلال کوي چې د روسیې له لوري د اوکراین اشغال به د هغه سي مقاومت سبب شي چې په اتیایم لسیزه کې د شوروي پوځونه په افغانستان کې ورسره مخامخ شوي وو. دا بروکینګز انسټیټیوټ د شنون کې خاغلی ریډل په باور په افغانستان کې ماته د وارسا تړون د ماتیدو او په نهایت کې د شوروي اتحاد د دړي وړې کېدو یو مهم سبب و چې د روسیې وسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیک ناورین بللې. ریډل لیکلی د دې لپاره چې پر دې پوه شو چې په اوکراین کې هغه څه تکرارېږي چې په افغانستان کې وشول، مهمه دا ده چې باید په دې پوه شو چې په 1980 لسیزه کې د افغان مجاهدینو لوري شوروي اتحاد څرنګه ماتې وکړه. ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خپرونه کې راخلو.
سلام علیکم، فضل غږېږم. دلین جان زوی د ډاکټرټوب دی و د خلکو نه هیله مې دوده چې د شټو په سیمه کې پرون تازه شوې ده. 8000 افغانۍ ورکړي دي. ټول خلک وایي چې دا ولس 500 روپۍ دي. د امارات اسلامي نه مې هیله کېږي چې دلته باید جدي پارلمان وکړو چې دلته خلک ډېر د مشکلات ته دي، ولکه ماته دي، هر شی کې ماته دي. چې بعد انجینرانو نه پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دغه پیغام د مو ټول آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته نشر کړي.
مایل نورستانی هم د نیلستان نه پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. د دې په ځای چې مسلکي ښوونکو ته معاشونه زیات کړي، دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي ښوونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
حجت د هلمند ولایت د سره په تماس کې یم. دغه اسلامي امارات پر مشرانو باندې دغه ځخ کوم چې دغه مرستې د مستو منطقه کې سمینه یې شکیږي. یعنی دغه څه خلک را معلوم دي چې درې وسلور باوري لري، مشران لري، درې واره د مرسته خوړلې ده. او داسې خلک را معلوم دي چې په 300 افغانۍ او په 350 افغانۍ یو من غنم په فور رانیولې دي. یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من کوته 300 وړي.
زه د ننګرهار ولایت نه دلزار ولاد ګلزار یم. ایوب چې دوله سره په مل لرم او په نن وخت کې ډېر اقتصادي مشکلو سره مخ یم. چې د معلمانو معاش مرګلو مې را تو په غاړه واخستو، چې د ډاکترانو معاش مرګلو مې را تو په غاړه واخستو، او په هر چې د موږ معاش هم داسې د دې مجبینو چې اته لکه مجبین وي چې داسې یو سازمان را وړاندې شي او دا ځکه خدای رحم ته واچوي د دې مجبینو معاش په غاړه واخلي. کدا د موږ خپل معاش موږ کارو کې او پات شو تاسو یې چې دومره د خوراک نړیوال سازمان دومره کوماک وکړو 2 میلیارډه 300 د کشپاک 100 میلیارډه پیسې په افغانستان کې تمویل شوي. موږ به یوه روپۍ لیدلې وي یا به مې یوه بوجۍ ورته نه لیدلې وي یا به کور له څوکره غلي وي او د موږ سروې وي کړي وي.
اوس هم دومره تربیه خې چاري.